په افغانستان کې د ماسپخین دو بجې شوې د ازادي رادیو د دې خبرونې ډیره برخه د مخکښو ښځو اونې زی خبرونې ته ځانګړې شوې. خو خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. زنوري اسنوري وړاندې کوم. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. یونما وایي د تیر کال د سپتمبر له میاشتې راهیسې چې د سولې خبرې پیل شوې په افغانستان کې د بشري حقونو او د رسنیو لږ تر لږ 11 مدافعان او کارکوونکي په هدفي حملو کې وژل شوي دي. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر جو بایدن به د راتلونکې جمعې په ورځ د جی و هیوادونو له مشرانو سره د کورونا وبا او د نړۍ د اقتصادي رغولو پر مسلو خبرې وکړي. او په میانمار یا پخوانۍ برما کې مظاهره کوونکي واټونو ته راوتلي دي. د خبرونو تفصیل. یونما وایي د تیر کال د سپتمبر له میاشتې راهیسې چې د سولې خبرې پیل شوې په افغانستان کې د بشري حقونو او د رسنیو لږ تر لږ 11 مدافعان او کارکوونکي په هدفي حملو کې وژل شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما نن په یو خبر کړي راپور کې ویلي چې دا چې د دې حملو مسؤلیت نه اخیستل کیږي او مخ په زیاتېدونکي دي، د وضعیت په خلکو کې ویره رامنځته کړې ده. د دغه راپور له مخې هدفي وژنې د دې سبب شوي چې یو زیات شمېر مسلکي کسان په خپل ځان سانسور کړي، د کار ځایونه بدل کړي یا له هواد بهر ولاړ شي. یونما په دغه راپور کې دغه راز ویلي چې د 2013 کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه د 2021 کال د جنوري تر 18 پورې په افغانستان کې د بشري حقونو او د رسنیو د 15 کارکوونکو وژل ثبت شوی چې 2 د بشري ډلو مدافعان او 3 د رسنیو کارکوونکي دي. تیر کال د ازادي راډیو د خبريال الیاس دایی په ګډون څو خبريالانو د بشري حقونو مدافعان په هدفي حملو کې وژل شول. دغه افراد وژنې په سیمه ییزه او نړیواله کچه غندل شوې دي. چارواکي د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د یو انتحاري په ګډون د دې ډلې د وو مهمو غړو د وژلو خبر ورکوي. د ننګرهار د رسنیو دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د داعش ډلې دغه غړي تیر شپه د جلال آباد ښار د ومې حوزې په غوچکو سیمه کې د عملیاتو پر مهال د ملي امنیت ځواکونو په ځوابي ډزو کې وژل شول. اعلامیه کې ادعا شوی چې امنیتي ځواکونو له عملیاتو وروسته له همدې سیمې د ځانمرګو بریدونو 4 واسکټونه، یو راکټ او 3 کلشنیکوفونه ترلاسه کړی دی. د ننګرهار چارواکي وایي دغه وسلوالو هڅه کوله چې له ملکي کسانو د سپر په توګه کار واخلي، خو ټینګار کوي چې په ترسره شوو عملیاتو کې ملکیانو ته زیان نه دی اوښتی. د هرات په کاروخ کې د پاشدان بندې 11 برمته شوو کارکوونکو له ډلې 4 خوشي شوي. د پاشدان بندې پروژې مسؤول محمد عارف اتسکزي ازادي راډیو ته وویل
پرون د 11:30 او 12:30 بجو ترمنز موده کې طالبانو زموږ 11 تنه کارکونکو لسیمې بوتلل او نامعلوم ځای ته ولېږدول. 4 تنه خوشی کړي او 1 تنه لا هم له هغوی سره دي.
د هرات امنیتي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. پاشدان بند هرات ښار ختیځ ته په 40 کیلومتر کې پروت دی. ټاکل شوی چې 3 میاشتې پورې په دغه بند کې د اوبو د زیرمه کولو چارې هم پیل شي. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر جو بایدن به د راتلونکې جمعې په ورځ د جی و یا د سترو صنعتي هیوادونو له مشرانو سره د کورونا وبا او د نړۍ د اقتصادي رغولو د چارو په اړه خبرې وکړي. سپینه ماڼۍ پرون یکشنبه په یو خبر پاڼه کې وویل چې ښاغلی بایدن به په دې غونډه کې د نړۍ په کچه د کورونا وبا د ستونزو د هواري پر لارو چارو او د دغه ناروغۍ په وړاندې د واکسین پر ویش خبرې وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې د کورونا واکسین د ویش په برخه کې د شتمنو هیوادونو لومړی زه تګلاره بې وزله هیوادونه له خطر سره مخامخ وي او په دغو هیوادونو کې د وایروس پراختیا دوام مومي. د جی و یا و پرمختللو صنعتي هیوادونو دا سرمشریزه د بریتانیا د صدر اعظم بوریس جانسن په کوربتوب ترسره کیږي. د جی و غړي هیوادونه بریتانیا، جرمني، کاناډا، امریکا، فرانسا، ایټالیا او جاپان دي. د تیر کال د جی و سرمشریزه چې د امریکا په کوربتوب ترسره کیده د کورونا وبا له کبله لغوه شوه. ورسته له هغې چې په میانمار یا پخوانۍ برما کې چارواکو په ټول هیواد کې پر انټرنیټ محدودیت ولګوه، ولیدل شول چې په لویو ښارونو کې نور امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کیږي. مظاهره کوونکي په ښارونو کې راټول شوي دي. د میانمار په دوهم لوی ښار مندل کې نن په زرګونو انجینرانو په یو لاریون کې ګډون وکړ او شعارونه یې ورکول چې پرې لیکل شوي وو زموږ مشره چې د عدالت لپاره ولاړه ده خوشې کړئ. د راپورونو له مخې په یانګون کې پر انټرنیټ د محدودیت لګولو او د پوځي وسیلو له امله په لاریون کې لږو کسانو ګډون کړی و. په دې هېواد کې مظاهرې وروسته له هغې پیل شوې چې د فبروري په لومړۍ نیټه پوځ کودتا وکړه او د ملکي حکومت مشره آنګ سان سوچي یې له واکه لرې او هغه په کور کې نظر بند کړه. پرون لویدیځو هېوادونو د میانمار له پوځه وغوښتل چې د مظاهره کوونکو په وړاندې د له شخړو ډډه وکړي. په هغې اعلامیه کې چې د اروپایي ټولنې د امریکا د متحدو ایالتونو او د کاناډا سفیرانو او د 12 اروپایي هېوادونو پرون یکشنبې خپره کړې، له کودتا رئیس په دې هېواد کې د سیاسي مشرانو نیونې او د خبریالانو ځورونې غندل شوې دي. د مایکروسافت د کمپنۍ رئیس براد سمیت وایي سایبري حملې چې روسیه مسؤوله بلل کېږي هغه پیچلې او لوی حملې دي چې نړۍ یې نن ورځ شاهده ده. سمیت له سی بی ایس ټلویزیون سره په مرکه کې چې پرون یکشنبې خبره شوې ویلي چې د دغو حملو پیچلتیا او پراختیا ته په پام ښایي له زرو زیاتو انجینرانو پرې انکار کړی وي. د امریکا د استخباراتي خدمتونو د ادارو په وینا ښایي روسیه په دغو حملو کې لاس ولري. روسیه په دغو حملو کې هر ډول لاس لرل رد کړي دي. مایکروسافت د تیر کال په ډسمبر کې اعلان وکړ چې د نورو په زرګونو کمپنیو په څیر دا کمپنۍ هم هکرانو د حملې لپاره په نښه کړې وه. د سایبری امنیت د چارو متخصصینو ویلي چې په دې اړه د تحقیقاتو نتیجه ښایي میاشتې وخت ونیسي.
مخکخې ښځې
السلام علیکم. ازادي رادیو تشرغ لاست نن دوشنبه د سلواغه 28 نیټه ده چې د 2028 میلادي کال د فبروري ل 15 نیټه سره برابر ده. زملالی بشریم تخنیکی چاري می رحمت ساپای پر مخوري. د ازادي رادیو په اونیز پروګرام مخکښ شدي چې نن د لومړی میلمانه اغلی فریبا احمدی کاکړ ده. اغلی کاکړ د حقوقو په برخه کې لیسانسه کړې ده. دا د ولسی جرګې په درو دورو کې د کندهار د خلکو استاد پاتې سوی. د دې خبرونې دوهمه میلمنه اغلی صبرینه حمیدی د اغلی حمیدی په قضا او څارنوالي کې ماستری لري. د دې د بشري حقوقو په خپلواک کمیسیون کې د ختیت زون له صحوي دفتر سره هم کار کړی دی. لومړی په ورسم خپلې لومړی میلمنی اغلی فریبا احمدی کاکړ صاحب ته چې لمر سره هم دا اوس پر لیکه ده. کاکړ صاحب خبرونې ته شراغلاست.
سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته ورځ مو په خیر. مخدای دې چې ټول جوړ اوسئ. مهرباني.
ډیر مننه ستاسو څخه هم چې وخت مو وایستي او لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. اغلی کاکړ، تاسو د کندهار د خلکو استاد پاتې سوی یاست درې ځلی په ولسی جرګه کې. د خلکو د کندهار د خلکو هغه اساسي ستونزې چې د شوزو په ځنګړې توګه کوایم چې په برخه کې د زده کړو یا کارت د لاسرسي په برخه کې دوی سره مخ مخ کیږي، تاسو کوم ډولونه غواړئ چې یاد کړی ستاسو په نظر؟
څنګه چې ټول افغانان په دې باندې پوهیږي چې افغانستان بل خصوص کندهار هغه ولایت دی چې د کلچر او اناناتو د تاثیر لاندې دروسه پاتې شوی دی او خلک ډېر نه غواړي چې شت په کور ووځي او د پښتنو شار دی. نو بنا ان همیشه د دې ستونزې سره مخ یو چې شیزه د شکایت لري چې نه غواړي نارینه یا د کور مشران چې د دې کورو څخه وځي او ډېر تعلیم ته د سپسی پیدا کی. په دغه مشکلات باندې همیشه د دغه مشکل څخه شیزه شکایت کوي. نو ډېر شیزه وظیفې ته نه ازریږي او د دې شیزې د کور څخه نه وځي. تعلیم ته هم څنګه اوس په دې وختو کې چې مکرر زموږ د خلکو څخه تشویق چې تشویق کړی مو دي او د خلکو څخه موږ غوښتي دي شزره او خپل خلک یو څه پرمختګ کړی دي تر پخوا اوس به تر سوي ده. مګر وظیفې ته ما همیشه تاکید دا دی چې په هر اداره کې باید جندر مراعات او د ښځو حضور په هر ارګان کې په هر ریاستو کې په هر ځای کې وي. مګر متاسفانه چې غیر له د معرف او غیر له سیاحت عامه په اکثر ریاستو کې چې زه ځم او لیدنه کوم شذو زور نوینه.
ش کاکر صاحب تاسو یادونه وکړه چې کندهار ولایت له هغو ولایتونو څخه دی چې پښتانه پکښې کې اکثریت اوسېدونکي دي. آیا دا سنسي کې دلای چې موږ وایو چې پښتانه هم غواړي پرمختګ وکړي او دوی هم زړه غواړي چې د افغانستان په بیا رغونه کې ونډه واخلي، خپل لونو ته زمينه برابر کړي، د دوی سره مرسته وکړي چې پر خپل پښو باندې ودرېږي او د دغه هیواد لپاره خدمت وکړي؟ آیا ستاسو په فکر د پښتنو سیمو د خلکو فکرونه او حالت د غیرت تعریف بدل سوی نه دی؟ آیا اوس خلک په دین پوهیږي چې غیرت دا دی چې خلک خپل لونی و درس ته پریږدي، خلک په خپل سیمو کې شذینه ډاکټرانی ولري، شذینه انجینرانی ولري او په امنیتي برخه کې شذې ولري چې هغه د شذو تلاشي واخلي؟ نو که تاسو په دې اړه یو څه خپل نظر را سره شریک کړئ.
ولی نه، زه نه وایم چې خدای نه خواسته پښتانه یا تاریخ فکر دي یا نه غواړي چې تعلیم وکړي. تعلیم یې اکثریت ځایو کې چې زه وینم، ما تاسو ویل چې په معارف کې موږ معلمان لرو، موږ متعلمین ډېر لرو، اما ځکه چې په کندهار کې کلچر عنعنات تر اوسه پورې هغسې باقي پاتې دي د پخوا په شکل تقریبا، دام تقریبا درته وایم، نو وظیفې ته استول یو څه کلچر عنعنات تر اوسه پورې حاکم دي، او د بلې خوا څخه امنیت تاسې وینئ چې ډېر حاکم، ناامني ډېره حاکمه ده په کندهار کې. روزمره هغه مشکلات پېښېږي چې یا ترور دي یا مثلا ځینې نور مشکلات دي. بناءً زما په نظر فکر کوم چې تر اوسه پورې لا د کندهار خلک سلبسله کې دې ته نه دي آماده سوي چې خپل ښځې وظیفې ته. بله خبره بیا هم زه دا هم کوم چې الحمدلله د کندهار خلک اکثریت تجارت پیشه خلک دي، او اقتصادي هم نسبت و نورو ځایو ته بهتره ده. نو زه چې فکر کوم یو دا شیم باعث ګرځېدلی سي اکثریت خلکو ته چې زه ګورم یا وایم، نارینه یې الحمدلله نسبت و نور ولایت ته اقتصادي وضعه بهتره ده، نه غواړي چې نارینه ښځې د کور څخه ووځي، او هغه مثلا په ځینې داسې ارګانو کې چې هغه مطلقا د نارینه و ځای دی هغې کار وکړي. یا اکثریت ښځې چې زه په کندهار کې وینم، دوی که عالی تحصیلات کوي څو رشتو ته ډېر، یو یا حقوق پانځان دي یا طب ډېر دوی علاقمند دي، خصوصا دا ښځې، او یو مثلا معرف ته ډېر علاقمند دي. ځینې ځایو ته دوی اصلا دغه عقیده نور ته وایي چې ډېر کم د ګوتو په شمار باندې ښځې په کندهار کې انجینیری وایي، یا ښځې په کندهار کې مثلا داسې زراعت وایي، یا ښځې په کندهار کې مثلا داسې نور پانځي چې ستورې دوی په هغه کې شمولیت لري. خو ډېر کچه یا په طب کې ده یا په معارف کې ده چې دوی درس وایي. دا خپله د دې ښکارندویه ده چې په کندهار کې ښځې که وظیفه اجرا کوي، یا په شفاخانو په سیاتامه په برخو کې دوی وظیفه اجرا کوي، او یا هم معلمان دي، یا مثلا په معارف کې په چاپیریال کې دوی ډېر علاقمند دي. خو په ځینې ځایو کې چې موږ تاسو وینو په نور دنیا کې، یا په افغانستان په نور ځایو کې، په مجموع کې ښځې په هر برخه کې کار کوي، په هر برخه کې وظیفه لري. دا اوس موږ تاسو په کابل کې وینو په هر ارګان کې د ښځو حضور حتمن دی، اما په کندهار کې متاسفانه چې زه ځم او اکثره نظارت کوم او اکثره ګورم، په د ښځو چارې ریاست دی چې مطلقا شي ذکر په شکی، یا مثلا په معرف کې او په ساعتامه کې. په نور ارګانو کې زه همیشه پوښتنه کوم، حتی از موږ د کندهار په ولایت کې د شوز حضور نسته. ولایت هغه ځای دی چې د کندهار ولایت، د یو ولایت هغه د ریاست جمهوری ده، په هغه کې موږ د شوز حضور نسته. ما څو څوارې غوښتنه کړې ده چې په دغه په ولایت کې ولې د شوز حضور نسته، خو جواب می دا اوریدلی دی چې دوی راته ویل دي چې تی پیدا کرایه ولا، چې زه د ښځو ته غوښتنه کوم چې راسي په دغه ځای کې ولې کار نه کوي، په دغه ارګانو کې ولې کار نه کوي. خو د اکثر ښځو یو ستونزه وایم یا اوسای وایم نه پیژم چې بده ته ځکم نوم ورکم چې وی دا دی چې وای چې زموږ نارینه الحمدلله کاری جوړ دی نه غواړي چې موږ ووځو د کور څخه وظیفه اجرا کړو ځینې ښځې راته چې په دې ارګانو کې ښځې نشته موږ څنګه ولاړ شو یوازې یا دوه نفره موږ وظیفه اجرا کړو دا مشکلات اکثره ځایو کې شته
ډیره مننه اغلی کاکړ صاحب لکه تاسو چې یادونه وکړه تاسو ویل چې ډیری خلک داس په دې فکر دي چې دوی کار لري نارینه کار کوي او د کورنۍ د لپاره پیسې ګټي اقتصادي وضعیت یې شوی نو دوی فکر کوي چې شذو ته د کار ارتیا نسته یعنی دا خبر اصلا خو د ارتیا خبره نه ده خبره اصلا شذو ته د انتخاب د حق ورکولو ده چې که شذو وغواړي چې کار وکړي هغه باید هغه حق ولري دا چې دا څونه ورته ارتیا لري ځکه چې د پنړی کې ټوله 100% شذې د ارتیا په لحاظ کار نه کوي د ارتیا په خاطر په دې خاطر کار کوي چې زړه غواړي د خپل هیواد په پرمختګ کې برخه واخلي خدمت وکړي خلکو ته نو د همدې خاطر کارونه کوي شذې تاسو یادونه وکړه کاکړ صاحب چې په بیلابیلو برخو کې د شذو حضور د پام وړ کم دی او په دې برخه کې تاسو د شذو سره او د دوی د کورنۍ سره خبرې هم کړې دي که تاسو یو ځانګړی مثال مشتوا یاست چې په هغه تاسو په نظر باندې تاسو بریالي سوي یاست پکې چې خلکو ته مقینات ورکړي وي چې هغه باید خپل لونی یا شونځي ته پرېږدي یا هم شذو ته دغه حق ورکړي چې دوی د ځان د لپاره په خپل یو انتخاب وکړي او خپل ځان ته په خپل یو تصمیم ونیسي نه چې د کورنۍ نارینه ورته وای چې موږ پیسو ته اړتیا نه لرو نو ته په کور کې کښېنه یعنی دا اصلا د انتخاب حق ورکول نه دی د یو بل انسان د پاره د هغه د ژوند تصمیم نیول دی که په دې اړه تاسو یو څه خپل نظر را سره شریک کړئ
اول خو زه په تاسو د مثال تاسو ته وایم چې موږ په کندهار کې دا سلوشن فکر خلک لرو چې هغه د حکومت پرست دي and the organo paraski usiji amma biam shizi tkuru kinasti tak pa afghanistan ki bil khusus murspas pakandar ki don da shizi tahaq nadi urkawla sawi cha khpal intikhab ki aw khpal waghwari ch pshu wadariji hamesha bait yani dir kam da haq urkawla sawi di cha khpal waghwari intikhab ki muzaksar winu chi muznarna پراس کی کار کی همشه زای باسی واده اوم د بیا هم په کور کې نسته د اجازه نور کول کیږي یو خبر خدا او بل دا چې تاسو په خشي دوام سوال کوم یو
بلې ما ویل کاکر صاحب ما ویل ک تاسو د یو داسې مورید یادونه وکي چې
بله دوام دا چې زه په تل سکاله کیږي چې زه وکیلم استازیم د هغه خلکو چې ماته رائے را کړې ده اکثریت هم شذو رائے را کړې ده ځوانانو شذو خو یعنی داسې ډېر هغه وخت چې موږ اول په دې پارلمان ته راتللو ډېر کم کسان وچ په ادارات کې کار کوي او د تعلیمي کچه په کندهار کې ډېره کښته وه یو خو زموږ د اکثریتو دوستانو دا غوښتنې وې چې د مختلفو لارې څخه مو خلکو ته تبلیغ وکړي د دې په خاطر چې خلک خپل لونو ته اجازه ورکړي خپل چې اوس اکثره زه ډېر خوشحاله یم او ډېر ویاړم په دې باندې چې زه د یو مکتب و مخته وینم چې سهار یا غرمه یا ماپښین یا مازدیګر په سلهاو په زرهاو نجونې وځي یا ننوځي مکتب ته دا خپله هغه حالت دی چې هم شکر دی الحمدلله زموږ ستاسې په مجموع کې افغانستان پرمختګ کړی دی او دا چې موږ هم تشویق کړی دی داسې ډېر داسې دي زه هر پلا چې کندهار ته ځم په وارو وارو مجلسونه نیسم او د خلکو سره دا خبرې کوم هم د نارینهو سره خپل ځان مثال ورکوم خلکو ته چې زه څوک یم چی چې کوم کم بدی می ده زه خپل وطن ته خدمت کوم خپل خلکو ته خدمت کوم خپل کور ته خدمت کوم خپل اولاد ته خپل آینده نسل ته خدمت کوم دا خپل یو غټ مثال دی چې از ما بدی چی شي د ما د اوس پورې کم من فکر کړی دی چې تاسو ته په نظر درغلی او ما تو وایست ولې زما څخه راضی یاست دا غرض یو چې یو ښه ځای کار کوم خدمت کوم او د خدای د الله درزه په خاطر او خپل د خلکو په خاطر او خپل د ځان خپل د کورنۍ په خاطر نو په دې هم کې داسې خلک ډیر راضي دي او خوشاله دي د دې موضوع څخه بل دا چې بیا هم دا تکراروم چې کلچر او انانات لا در اوسه پوری په کندهار کې حاکم دي او امنیت در اوسه پوری سل په سل کې تامین نه ده یعنی حتی تاسو نه چې 50% هم تامین نه ده خلک فکر کوي چې یو اولاد میا شزم یو ځای تروسوي یا پرتای په سړک په بازار کې او سبا هغه ته ویل کیږي دا د پلان کې شزم تروسو دغه رزق ته یا د قرباني ته هم خلک ځان نسی یعنی ځان نسی آماده کولای بنان دغه څو شی دي چې بل دی باندې خلک یو څه شاته تللی دي خو زه فکر کوم چې انشاءالله امنیت بهتر سي او خلک د امنیت په خوا څخه ډاډمن سي بیا هم کیدای سي چې ډېر خلک به دې ته آماده سي چې خپل لونې خپل خوندې خپل منډې د وطن خدمت ته حاضر کړي.
ډیره مننه کاکړ صاحب. لکه تاسو چې یادونه وکړه چې امنیتي وضعیت خراب دی، ناوړه دودونه هم حاکم دي. د امنیتي وضعیت په اړه باندې تاسو ویل چې خلک نه غواړي چې د کورنۍ ښځینه په امنیتي پیښو کې قرباني سي. د یادولو وړ دا ده چې دا امنیتي پیښې په یوازې ښځینه قربانیان نه اخلي، بلکې پر نارینه باندې هم همدغه حمله کیږي. هغه په دغه بمی چاودنو کې قرباني کیږي. د ښځو په اړه چې دا ډول ذهنیت وی چې باید د فلانی د کور شذ قربانی نسی، ځکه چې بیا به دوی ته یو پیغور غوندي. دا اصلا هم د یو ناوړه دود غوندي یادولای سو، ځکه چې شذ ته د یو مال یا متا پستر غوانی کتل او بیا هغه ته خپل ناموس ویل چې دا خو نوزما یو کډامړسي دا پیغور غوندي د زما د پاره. یعنی دا هم په ناوړه دودونو کې راتلای سي چې موږ زما په فکر باید خلک په دې باندې پوهوي چې یو شذ هم یو مستقل انسان دی او د هغه وجل کېدل یا په ترور کېدل هم دغه سي درد او غم دی لکه د یو نارینه وجل کېدل او یو نارینه چې و وجل سي ترور سي خدای دې نه کوي تر حملو لاندې راسي. د شوتو د پاره پیغور نه دی، نو د نارینه د پاره هم شذینه باید پیغور نه وي، بلکې شذې او نارینه باید ګډه په ګډه باندې وژه په وژه د خلکو د پاره کار ته دوام ورکړي. کاکړ صاحب، تاسو وویل چې تاسو ته ډیرو شذو رای درکړی دي. د ملګرو ملتونو راپور وایي چې کله چې شذې د سولې په بهیر کې د شاهدانو لاسلیک کوونکو منځګړو او مذاکره کوونکو په توګه ګډون کوي، د ترلاسه سوي هوکړې د دوام احتمال 15% زیات دی. یعنی کله چې شذې د شاهدانو وی لاسلیک وکړي، منځګړي وي او یا هم مذاکره کوونکي وي، د دا ډول د سولې موافقې د دوام احتمال 15% زیات دی. تاسو په دې برخه کې څه ویل غواړئ چې د سولې په بهیر کې ستاسو په نظر آیا د شذو نظر د هغوی و ګډون هغوم را دی لکه څنګه چې باید وي؟
بالکل سل په سل کې ویلی نه دی. شذ کولای سي چې وخت چې کولای سي شاهد اوسي، چې وخت کولای سي چې لاسلیک کوونکي اوسي، هغه په هر شي کې برخه اخیستلای سي او د دوی نظر مهم دی. دا اوس موږ د سولې په پروسه کې د مختلفو لارو څخه موږ کار اخلو. دا اوس موږ هغه شذ دي چې خپل نارینه و سولې ته یعنی تشویقي او د خپل نارینه څخه دا غواړي چې صلح وکړي، جنگ بسکی، ورور وژنه بسکی، ترور بسکی. یعنی په هر عرصه کې زموږ هغه ښځې دي چې بیا هم قوي رول لري. دا چې یعنی ظاهر نه معلومیږي، بیا هم زه هغه درته وایم چې دا یو کلچر دی چې نسی کولای چې زموږ ښځې سل په سل کې، یعنی 15% نه بلکې 100% دوی نسی کولای چې په هم ډول دوی دغه واخلي برخه واخلي په دې کې. تاسو وینئ چې د صلح مذاکرې ته چې تلل دي په دوی کې 2% شزه دي، یعنی ډېر کم فیصدي شزه ده. یعنی هر ځای کې چې برخه اخیستل شوی ده د شزه ډېر کمه فیصده ده. نو بناهن زموږ شزه هر څه کولای شي، زه متيقن یم او زه ایمان لرم په دې باندې چې زموږ شزه هر څه کولای شي، او دا هم هر څه چې په افغانستان کې راځي زموږ د شزو د برکت څخه دی، ځکه زموږ شزه من دي دي زموږ شزه خوند دي زموږ شزه هغه شزه دي چې په زپل سوي دي، که یو ځوان شي څوي دي خو هغه د یو مور زوی دي، که یو ځوان شي څوي دي هغه د یو خور ورور دي. دا چې ظاهر بیا هم وایم چې یو څه د امنیت نشتون دی او یو څه د کلچر عنعناتو تاثیرات دي، او یو څه دا چې موږ تاسې ډېر لنډ وخت کېږي چې ډیموکراسي مو یعنی پیاده کړې ده، چې په هغه کې تر اوسه پورې زموږ نارینه هم حتی سل په سل کې خپل حق نه دی اخیستی، حتی زموږ ماشومان هم خپل حق نه دی اخیستی. بنان کېدای شي چې د زموږ ښځو هم د هغه قربانیانې، د داسې وضعیت قربانیانې، کنی زموږ ښځې کولای شي چې هم کار وکړي هم زحمت وکاږي. لکه ما ته چې وینئ، لکه زه چې ما چې مبارزه کړې ده، ما چې خپل ژوند چې خپل د پرسته او چپه لاس پیدلې یم زموږ په نانوي ژبه باندې، ما کار کړی دی، ما زحمت کښلی دی، ما وطن ته خدمت کړی دی، ما خپل کورنۍ ته خدمت کړی، ما خپل اولاد ته خدمت کړی دی. نو بناً ټول ښځې همدارنګه کولای شي چې هر څه وکړي. اما دا چې بیا هم تاسو ته تکرار وایم چې یو کلچر عنعنات مو د دې بای سوی دی چې موږ سل په سله کې یعنی موږ ښځې نه دي لا درسته پرستانۍ ته راغلي، او بل دا چې د هغه سره سم امنیت نشتون د دې بای سوی دی چې موږ ښځې نه دي یعنی دې ته توانېدل چې راوځي، ځکه که نن راوتل دي سبا بیا ملامت شوي دي، یا یو څوک تر اوسه یا یو انفجار شوی دي. یا تاسو ویل ده په کندهار کې چې زموږ پولیس خوند یې د میدان پر لارې باندې شهیدان کړه، تاسو ویل ده چې ژورنالیستان شهیدان شو، تاسو ویل ده چې زموږ ډاکتران شپهخانو کې شهیدان شولې، داسې ډېر. خو په افغانستان کې هغه زموږ د خلکو خبره ده چې همیشه په دې یقین یا عقیده دي چې وایي چې وایي نر پسه د قربانۍ دپاره دی. زموږ د افغانستان خلک اکثریت په دې عقیده باندې دي، بنا نه غواړي چې ښځې ډېر راوځي. چې دا زه په خپله په یو سبب ورته وایم چې کلچر عنعنات حاکم دي، بل طرف ته ورته وایم چې دا زموږ د نارینه وو هغه په درنه سترګه خپل ښځې ته یا کتل دي چې دوی وایي چې یعنې د روس پورې امنیت په سل په سله کې نشته، که زموږ ښځه راوځي او په سړک کې پرته یې د دوی نفس نه اخلي. چې زه هغه ته هم ډېر احترام لرم. نو بناً انشاءالله زه امیدواره یم چې افغانستان پرمختګ وکړي، امنیت سم سي، ټول څه به سم سي، انشاءالله ښځې به راوځي او خپل د حق څخه به دفاع وکړي، او خپل د حق څخه به استفاده وکړي، او خپل ځان، خپل وطن، خپل خلکو ته به خدمت وکړي.
بلې کاکړ صاحب، په دې هیله چې واقعا همدغه نارینه چې یعنی ستاسو په نظر تاسو ویل چې دوی نه غواړي ښځې قرباني سي یا ترور سي یا تر حملو لاندې سي، په کور کې هم له تاوتریخوالي څخه لاس واخلي او خپلو ښځو ته دغه حق ورکړي چې هغوی د خپل ځان لپاره تصمیم ونیولای سي، خپل لوڼو ته لار هوار کې چې هغه شونځي ته ولاړ سي، او په ټولنه کې داسې وضعیت رامست سي چې خپل سیمه خپل ډاکټران ولري، شذینه کارکونکي ولري. کاکړ صاحب، د ازادي رادیو لارې تاسو خپل د دغه اوریدونکو ته څه ویل غواړي؟ د شذو په برخه کې کوم پیغام تاسو لپاره ډیر مهم دی چې تاسو غواړي د رادیو لارې اوریدونکو ته ووایاست؟ تاسو ته معلومه ده چې ازادي رادیو تقریبا د افغانستان په ټولو ولایتونو کې اوریدل کیږي، نو ستاسو پیغام به تر ټول افغانستان رسیږي.
بله، اول خو زه مننه کوم چې زما سره مصاحبه وکړه او ما ته هم وخت راکړې چې زه د دې لارې څخه خپل آواز اوچت کړم، او ټولو خپل ورونو، خوندو، ټول د افغانستان خلکو ته ورسوم. دوهم دا چې زه هیله کوم د ټولو افغانانو څخه، د ورونو څخه، چې ونیسئ تاسو هم زموږ خبره امتحان وکړئ، خپل خوندې، خپل منډې، خپل میرمنې لکه څنګه چې ستاسو په کور کې ستاسو اولاد روزي، ستاسو چاپیریال روزي، محیط روزي، بنا هغه کولی شي چې او ستاسو ژبه ودرېږي، کار وکړي، وطن جوړ کړي. ځکه موږ تاسو وینو چې په پولیسو کې موږ ښه خلک لرو، په ښځې لرو، کار کوي، زحمت کږي. موږ ښې ډاکترانې لرو، دا فعله نیم لرو کې پرېږدو چې کار وکړي، زحمت وکړي، تعلیم وکړي. نو بنا شاید دغه ستاسو خور و مور دي و نه تاسو چې بل ځای کې تداوي وکړي. په دغه خپل افغانستان کې به مو ډېر ښه سر خدمت، پاک خدمت او خپل خلکو ته، خپل وطن ته، خپل بچیان ته خدمت کړي. نو بنا زه هیله کوم چې اجازه ورکړي خپل خوندمان چې کار وکړي. او د ښځو څخه دا غوښتنه لرم چې راوځي، جرأت وکړي، قربانی ورکړي، زحمت وکاږي، تر څو چې خپل خپل د ژوند څخه خوند واخلي او مو سبا راتلونکي نسل اولادونه زموږ څخه زده کړي او زموږ د کارکرد او زموږ د قربانیان څخه خوند واخلي.
ډیره مننه فریبا احمدی کاکر صاحب چې تاسو له موږ سره په مخکښه شدي پروګرام کې ګډون وکړ. اوریدونکو، تاسو د فریبا احمدی کاکر صاحب خبري واوریدلې. د مخکښه شدي پروګرام دی او تاسو آزادی رادیو اوري. تر وی لاندې د می ورسته به بیا له تاسو سره یو.
نیماله جنگ زرا چې دا سمې باندې سیګي
بیوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي. د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خستی نسونو نسمو راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر دلګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ازادي رادیو ته ځل بیا شراغ لاس د مخکښ شدي پروګرام دوام لري. زملالي بشیر يم او تخنیکی چاري میر احمد صاپای پر مخړي د خبرونی په دې برخه کې زموږ دوهمه میلمنه صبرینا حمیدی را سره. د غلی حمیدی په قضا او ترنوالي کې ماستری کړی ده. د دې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د ختیځ زون له صحوي دفتر سره هم کار کړی دی. حمیدی صاحب اوس لمر سره پر لیکه ده. مننه غلی صبرینا حمیدی چې لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. خبرونی ته شراغ لاست.
تاسو هم سلامونه ونیکی لی مننه چې دا موقع ما ته مساعده کړې چې د دې خبرونه د لارې خپل نظریات د خپل یوادوال سره شریک کړم.
مننه لتاسو هم. زه به لومړی ستاسو څخه دا پښتنه وکم حمیدی صاحب چې قضا او عدالت ته د شذو لاسرسي تاسو په افغانستان کې څه ډول ارزوي؟ آیا شذي د قضا او عدالت ته لاسرسي لري که لا هم ډیر ستونزې په دې برخه کې سته؟
البته د میرمنو لاسرسي قضا او عدالت ته، یا د عدالت لاسرسي د میرمنو تر یو اندازې پورې په خارونو پورې موږ مختص کوی، خو په لرو پرتو سیمو کې لا تر دې دمه ځینې ستونزې شته دی چې بعضې ستونزې د کورنۍ پورې تړاو لري، بعضې ستونزې دودیزې ستونزې دي، او بعضې ستونزې هغه ستونزې دي چې مثلا د میرمنو نه شتون په درې موایدونو کې، د عدلي او قضایي ارګانونو کې د میرمنو لاسرسی عدالت ته ستونزمن کړی دی. په کورنیو کې د اقتصاد د ضعف د وجې یا داسې میرمنې اقتصادي خپلواکي نه لري، هغه کولی شي خپل د حق د مطالبې دپاره عدلي او قضایي ارګانونو ته لاسرسی وکړي. همدغه راز په لرو پرتو سیمو کې د مسلطه دودونو د وجې تر دې دمه، ځکه که یو میرمن چېرته عدلي او قضایي ارګانونو ته یا دولتي ارګانونو ته په مجموع کې ولسوالیو ته مراجعه کوي، بیا هغه مخکینی ځای د هغې نه په کورنۍ کې، نه په اجتماع کې، او نه په ټولنه کې. تر دې دمه موږ ځینې سیمې لرو چې هلته که میرمنه د کور نه وځي خپل د حق نه مطالبې دپاره، هغه بیا په درنه سترګه ورته نه کتل کېږي. نو دا هغه ستونزې دي چې تر اوسه پورې د میرمنو لاسرسی عدالت ته لږ ستونزمن کړی دی، خو د پخوا په پرتله ډېر کار ورته شوی دی. کار دا دی چې مثلا ساختمانونه جوړ شوي دي، میکانیزمونه جوړ شوي دي، د میرمنو خصوصا د ولایت په مراکزو کې په عدلي او قضایي ارګانونو کې یا د دې ترڅنګ مدافعي وکیلانو شتون یا دغه حق په قانون کې د حق ورکول میرمنو ته چې هغوی ځان ته د حق د مطالبې دپاره مدافعي وکیل وټاکي دا تر یوه اندازې پورې اسانتیاوې رامنځته کړي، مګر څرنګه چې اړتیا ده د ټولنې تر دې دمه لا هغه اړتیا نه ده پوره شوې.
بلې حمیدی صاحب، تاسو یادونه وکړه چې کومې ښځې د تاوتریخوالي پر ضد باندې ژغ پورته کوي یا د مرستې لاس غځوي کومو عدلیه او قضایي ارګانونو ته، هغې ته په درنسترګه نه کتل کېږي یا کورنۍ ورته د مرستې لاس نه غځوي او کورنۍ ورڅخه اول لاس اخلي. نو آیا تاسو د دغسې ښځو سره د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون له لارې څه ډول مرسته کړې ده؟ ښځې څنګه باید وپوهول سي چې که دوی د تاوتریخوالي سره مخامخ سي لومړیتوب دغه دی چې دوی خپل ژوند وژغوري، نه دا چې خلک دوی ته په څنګه سترګه ګوري؟
واقعا په دې برخه کې د پوهاوي ډېر پروګرامونه تنه د بشري حقونو د کمیسیون د خوانه، بلکې هغه ارګانونه چې مثلا د تاوتریخوالي د منې د کمیسیون عضویت لري او د تاوتریخوالي د وقایې په برخه کې د قانون په رڼا کې فعالیتونه ترسره کوي، او که هغه مثلا د حج او اوقافو اداره ده، د ښوونې او روزنې اداره ده، همدارنګه د لوړو زده کړو اداره، عدلي او قضایي ارګانونه دي، دیارلس ادارې دي په مجموع کې، او د دې تر څنګ مدني فعالینو یا ځینې هغه انجوګانې ده چې د میرمنو د حقونو د خوندیتوب دپاره کار کوي. دوی په د مختلفو لارو، د رادیو د لارو، مثلا د بلبوزونو د لارې، د لنډ سپاتونو د لارې، د ورکشاپونو د دایرولو، د غونډو د جوړولو او د ځینو لمانځنو د لارې دا پیامونه خلکو ته رسولي چې که چېرته یو میرمن د تاوتریخوالي سره مخامخ کېږي، په لومړي سر کې کوم اقداماتو کې همدارنګه کورنۍ دې ته رسولي دي چې هغه میرمن چې زیانمنه وي، متضرره وي، د هغې سره د کورنۍ غږ باید څه مرستې وکړي، هغه ټولنیز فعالین چې دي د هغې سره څه مرسته وکړي. دا پروګرامونه لا دوام لري، خو دا وخت ته ضرورت لري او اوږدمهالي وخت، ځکه څرنګه چې دغه اوږدمهالی عمل دی د منځه وړلو کمښت هم اوږدمهالي وخت ضرورت لري، او د وخت په تېرېدو سره که شرایط مساعد پاتې شي، انشاءالله دې ته هیله امید شته دی چې افغان میرمنې به هم یو ورځ په ټولنه کې د اسلامي اساساتو په رڼا کې، نافذه قوانینو او هغه د نړیوالو معیارونو په رڼا کې هوسا او ارامه ژوند ولري او د دې څخه به برخمن شي.
مننه حمیدی صاحب، که په دې اړه یو څه ووایاست چې څنګه کېدای سي چې افغان ښځې پر عدلي او قضایي ادارو باندې باور پیدا کړي، اعتماد پر پیدا کړي، او دوی دومره باور ولري چې که دوی هلته مراجعه وکړي د دوی ژغ به واورېدل سي، په دې برخه کې څه کېدلای سي؟
البته په دې برخه کې په اول قدم کې ډاډ ورکول دي میرمنو ته، په دوم قدم کې د عدلي او قضایي ادارو په ادارو کې د میرمنو ګمارنه ده، په سختارونو کې، په کشفي ادارو کې، په عدلي ادارو کې او په قضایي ادارو کې پر یو اندازې مونږ لرو چې موږ مخکې اشاره وکړه چې دغه امار او ارقام چې مونږ مثلا د میرمنو په برخه کې لرو دا بچیان دي. اوس اکثر ستونزې او مشکلات تاسو ته دم جوته ده، یا هغه چا چې ارزونه کړې ده څېړنې کړي په دې برخه کې، هغې په دې باندې پوهېږي چې په لرو پرتو سیمو کې د ستونزو ګراف لوړ دی. مګم تر دې دمه مونږ په دریمو وایدونو کې د میرمنو حضور په عدلي او قضایي سکتورونو کې او په کشفي ادارو کې یا بیخي نشته، او که دی هم په ندرت باندې دی که هلته ګمارل شوي هم دي، دوی د افزاد وجې یا د ستونزو د وجې خپل وظایف فخاراتو کې اجرا کوي. نو د دې ګمارنه، د دې تر څنګ خپله د پوهاوي پروګرامونه په لاره اچول، همدارنګه د سارنیزو میکانیزمونو لرل، د دغه ارګانونو د کړنو سره چې دوی باید وپوهول شي چې د میرمنو سره څنګه دوی چل چلن وکړي، او د دوی د کړنو روش سارنه وشي، چې دا سارنه باید مدني بنسټونه، هغه بنسټونه چې د میرمنو د حقونو د تحقق دپاره کوي، او په ضمن کې خپله ټولنه باید وکړي چې د میرمنو په وړاندې اوس هم عکسالعمل څه رقم دی د دې ارګانونو. دغه شیان کیدای شي چې میرمنې په دې باوري شي چې که دوی عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه کوي، د دې د حق د خوندیتوب دپاره لازم کړنې ترسره کېږي، د دې ملاتړ کېږي، د دې حمایت کېږي، د دې غوښتنو ته لومړیتوب ورکول کېږي. نو دغه مسایل به وکولی شي چې میرمنې ډاډمنې کړي، او کومه میرمنې چې خپل حقونو ته رسېږي، لاساسه پیدا کوي، هغې په نمونه د مثال په ټولنه کې وښودل شي چې دغه میرمنې که مثلا خپل مدني حقونه او که د دې نورې ستونزې وي، د تاوتریخوالي سره مخامخ وي، یا دوی مثلا مطالبه د حق د ملکیت و د میراث و دوی مراجعه وکړه او ستونزې حل شوله.
بله مننه آغلی صبرینا حمیدی صاحب. حمیدی صاحب که په دې اړه یو څو خبرې وکړې چې د کورنۍ مسؤلیت څنګه دی، څومره مسؤلیت کورنۍ ته راجع کیږي چې خپل ځامن داسې لوی کړي چې هغوی له شودو سره د مستقلو انسانانو په توګه ژوند وکړي، نه داسې چې دوی داسې فکر وکړي چې کله چې دوی د یو چا سره د یو ښځې سره واده کوي نو دا د دوی تر لاس لاندې یو داسې کس دی چې ټول ژوند یې باید د دوی په کنټرول کې وي، لکه د یو مزدور یا د یو بیموز د حتی مزدور، ځکه چې ډیری داسې موارد شته چې ښځې په کوم کور کورنۍ کې واده سي بیا د هغه کورنۍ ټوله د کار مسؤلیت پر همغه ښځې باندې وي، ژوند یې ټول د همغې ښځې پر اوژو باندې مخته ځي او نارینه خپل اقتصادي وضعیت ښه کوي او خپل آینده ته یې فکر وي. نو په دې اړه باندې که تاسو یو څه ووایاست چې کورنۍ څه مسؤلیت لري د خپلو زامنو په لویولو کې؟
البته په دې کې کورنۍ ستر مسؤلیت لري، ځکه واقعا دغه توپیر د کورنۍ د اعضاو ترمنځ د جنسیت پر بنا باندې لا تر دې دمه موجود دی او دغه تقسیم د وظایفو چې شوی دی تر دې دمه هم دا تاثیر ګذاره دی چې یو میرمن د کور د کارونو دپاره، یو نجلۍ د کور د کارونو دپاره، وروسته د واده نه واده دپاره اقدام کېږي، په همدې فکر کېږي چې هغه باید د کور چارې سنبال کېږي. نور د هغې که چېرته د لومړۍ نه یعنی میندې والدین دا مسؤلیت ولي چې دغه جنسیتي توپیر د اولادونو تر منځه د کورنۍ د منځه ویسي او هر څوک هغه خپل مسؤلیت او وجبې ته متوجه کړي او په دې باندې خپل اولادونه وپوهوي چې یعنی انسان پرته د کور د چارو نه ډېر نور ارزښتونه لري، د هغې ارزښتونه وپېژندل شي، د هغې استعدادونه وپېژندل شي، د هغې وړتیا وپېژندل شي او نظر په وړتیاو باندې په مساویانه توګه دوار جنس ته هم حق ورکړ شي، هم د مسؤلیت پېژندنه هغې ته وشي او هم هغې خپل وجایبو ته متوجه شي، انشاءالله دغه ستونزې او مشکلات به حلي. او که موږ همدې په هغه کور کې چې مثلا د انسانیت اصل ته ترجیح نه ورکول کېږي او جنسیت ته ترجیح ورکېږي، هغه ستونزې شته. که موږ د انسانیت اصل ته ترجیح ورکړو او د انساني وړتیاو په اساس باندې هغه مسؤلیتونه وسپارو خپلو اولادونو ته، موږ کولی شو چې د راتلونکي دپاره هم یو ښه شخص ټولنې ته وړاندې کړو او هم هغه خپله په راتلونکي کې یو ښه کورنۍ تشکیل کړي او ښه افراد ټولنې ته وړاندې کړي. نو دا توجه د میندو نقش، د والدینو نقش په دې کې ډېر اړین دی، ځکه کورنۍ ښوونه او روزنه په انسانانو او افرادو او د دوی په شخصیت جوړونه کې ډېره تاثیر ګذاره ده په راتلونکي کې.
بله حمیدی صاحب، لکه تاسو ته چې معلومه ده په خوا به په افغان ټولنه کې پیغور دا و چې یو څوک یا غلا وکړي یا یو بد کار وکړي، خو اوس ناوړه دودونه دومره ډېر سوي دي چې ناوړه دودونه د غیرت په معنا ګرځېدلي دي، یعنی د یو بل انسان شخصي حریم ته باندې تعرض کول یا د هغه ژوند کنټرولول یا د هغه د ژوند تصامیم په لاس کې اخیستل د غیرت په معنا ګرځېدلې دی. لکه تاسو چې ویل چې د انسانیت پر بنیاد باندې باید په یو کورنۍ کې چلند وسی او کورنۍ باید دغه مسؤلیت ولري چې یوازې دا نه چې پر نجونو باندې متمرکز وي، نجونو ته وایي چې داسې مه کوه، هغه سې وکه، داسې وګرځه، داسې مه ګرځه، بلکې باید پر زامنو باندې هم دوی توجه وکړي، زامنو ته ووایي چې په لارو کوڅو کې د ښځو په عذابول، هغوی ته ځورونه کول دغه یو پیغور یا شرم دی، د دې پر ځای چې ښځې کنټرول کړي، هغوی ته ووایي چې دا مه کوه او دغسې، ځکه چې مسؤلیت دواړو جندرونو ته یا جنسیتونو ته راجع کیږي. حمیدی صاحب، زه به ستاسو څخه دغه پوښتنه وکم چې نن په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما په خپل نوي راپور کې ویلي دي چې په افغانستان کې په تیرو 15 میاشتو کې یوولس د بشري حقونو او د رسنیو مدافعین وجل سوي دي، او دغه راپور وایي چې له 2013 کال راهیسې په افغانستان کې 15 خبریالان او د بشري حقونو مدافعین وجل سوي دي، په دغو کې حتما د ښځو د حقونو مدافعین هم شامل دي. د دغه وضعیت په اړه ستاسې څه ارزونه ده؟ یعنی د امنیتي وضعیت په اړه ستاسې اندېښنې څه دي او په ځانګړې توګه د ښځو د وضعیت په اړه کراته؟
واقعا امنیت هغه مسله ده یا د نامنیو پرخواله په مجموع کې د میرمنو په ژوند د انسانانو په ژوند او خپل تاثیرات چولی په خاصه توګه د هغه چا په برخه کې چې هغه د بشري حقوقو یا د میرمنو حقوقو په برخه کې فعالیت لري او د دې د ژوند د دې نه چې یو راپور نن معمول است تقریبا هغه کې 2 دیشتنه او په 2 دیشتنه کې 2 تنه میرمنې وې چې د 100 دقیقه نو متوجه شوم چې دا د 15 میاشتو ده کله تیر یو کال راپور د افغانستان په کچه باندې دا خپل تاثیرات اچي او خلک د اندېښنو سره مخامخ کوي او په زمن کې دغه د بشري حقوقو د فعالینو د میرمنو د حقوقو د فعالینو ساحه محدوده کوي چې دا تر یو اندازې پورې موږ ګورو چې د نامنې د وجې دغه ساحه محدوده شوې ده او که چېرته موږ یو ملاتړیز میکانیزم دغه د بشري حقوقو د فعالینو نه یا د میرمنو د حقوقو د فعالینو نه ونه لرو او په دا هغې هغه خپل شخصي او کاري خوندیتوب او مسؤلیت ونه لري او د دې نه برخورداره نه وي تبان د دې د فعالیتونو کچم محدودیږي باعث د فرار د دې کېږي د هېواد نه چې موږ ګورو چې په دې تېری وروستیو کې ډېر هغه کسانو چې په دې برخه کې فعالیتونه لرل یا په رسنیز ډګر کې یا د مدني ادرسونو نه دوی فعالیتونه کول دوی په یو په همدغه علتونو په اساس باندې تاسو خبره سئ چې په ننګرهار کې تقریبا 2 میاشتې مخکې زموږ ډېره یو تکړه خبره یله چې هغې خپل د ژوند ډېر مشکلات لیدلي وو د دغه سې عمل قرباني شوه تر دې دمه نه قاتلین معلوم شو او نه هغه عاملین پاک لبانه ولسته معلومات ورکړل شو چې د دې قضیې عاملین څوک چا د نجلۍ وژله د دولت اجرات پکې شو دغه سې نه پاملرنه یا کمه پاملرنه هم سبب د دې کېږي چې هغه کسان چې په دې ډګر کې فعالیت لري تر یو اندازې پورې ناهیلي شي او خپل فعالیتونه محدود کړي خصوصا په لرو پراتو سیمو کې دغه فعالیتونه تر دې دمه تر دغه فیلر هم په وزري شکل باندې کم شوي دي او هغه پیمانه باندې چې پخوا فعالیت کېدل په هغه پیمانه باندې د تیرو کلونو په پیمانه باندې سکل دغه فعالیتونه او د کړنو نسبتا محدود دي.
ډیره مننه صبرینا حمیدی صاحب چې تاسو لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ او اوس هم یو څو اوریدونکو برا واخلو اوریدونکو که تاسو غواړئ زموږ له میلمنی صبرینا حمیدی صاحب څخه پوښتنه وکړئ یا که لمر سره کوم تفسیر شریکوي موږ ته ټلیفون وکړئ لښځینه اوریدونکو می ځانګړې هله د چې ازادي رادیو ته زنګ ووهئ لمر سره خپل نظریات شریک کړئ او موږ ته وایئ چې موږ تاسو لپاره څه ډول پروګرامونه جوړ کړو زموږ د ټلیفون شمیرې دا دی 00008225555 او 09920340. اوس هم ورځم یو اوریدونکو ته مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
السلام علیکم علی بشیر صاحب سلام او امید خور سلام کوم زو د نور اساسه
پړیکه دوه صاحب علیکم سلام ډیر مننه چې تاسو زنګ را وهلې دي که تاسو کوم پښتنه لری د حمیدی صاحب څخه مهرباني وکړئ
ګیر زه تاسو نن کوم لکن ریټ فور ګیر پر ګیر د لمو ذات باندې د څه کوم څه چې په ټولو کې لري هغه خبرې وکړې او ډیر سنجې نه تنها په من د دې په وایسان په ډیر ولاتو دي هغه سنجې ال سی وی دي ولې تاسو نن به هم څه خوندي پاتې دي مخکې په هغه څه ورته دا یو خوندي یا نورې د مکتبو ته تلل د برنامه کې ځینې مزایمتونه کېدل او فنی کمرغه د مزایمتونه ډیر سی وی دي او چې فزیکوالي سیستم د فوټوګرافي او کمنسنس د نړیسته او یو څنګه مې دا د چې په ځینو پروتو سیمو کې د سړي د تاثیر په اړه له امله ژوند ډېر سخت وي ولې د نړۍ څخه دا چې یو د ځانیس کولای یو ځانیس کولای خپل مشکل دولت نه کې بیانول ځکه باور هیڅ موجود نه دی مللي بشیر دا څنګه د علم او پروتو سیمو کې د افغانستان او د دې څنګه په خپل وطن په دې پروتو سیمو کې څنګه لري ولې هغه څنګه د دولت سره شته کولای او هغه څنګه ګاندي او ژوند یې سخت مواردات کوي
ډیره مننه ځواک صاحب تاسو پښتنه مهم واخیسته او تفسیر مهم اورید ډیره مننه چې زنګ مراو هلې وو اوس هم ورځم یو بل اوریدونکو ته مهرباني وکي ازادي رادیو ده
خبرې ملالی بشیر سلامونه تاسو وړاندې کوم تاسو رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته او تاسو ملمنه ته سلامونه
وعلیکم سلام قاری صاحب ډیره مننه چې تاسو زنګ وهلې دي ک تاسو د صبرینه حمیدی صاحب څخه کوم پښتنه لری مهرباني وکي
بلې وو ملالی بشیر بله هو ملالی بشیر واکان دا چې په قضا او سره ملالی کې کار کوي یا فرضاً غواړي چې ورسوزو ته عدالت راوړي، یا پرزن و نورو ته دا ووایي چې په ښځو باندې عدالت وکړي. وطن زه د دې طرفدار یم چې دا دا کار وکړي او دا خپله قضا سر ته ورسوي. اوس خو قاضیانو ته هم تعدید متوجه دی، ژورنالیستانو ته هم، مدني فعالانو ته. دا چې دی دا مبارزه کړې د دې دپاره کامیابي ده، چونکې ښځه یو مور ده، یو خور ده، یو قشر د جامعې ده، وګر چې مظلوم قشر دی که څوک د دوی په عقله غږ هم پورته کړي، هغه هم تر تعدید لاندې کېږي. د هغه سره هم بحثونه او مناظرې او مجادلې کېږي. په هر صورت هر سړی باید یو عظیم فکر ولري، یو باعظمته مبارزه وکړي په دې باره کې. ستاسو د مېلمنې ځینې دوې پوښتنې دي. اوله پوښتنه خو مې دا ده چې دا چې اوس په قضا او په څارندوالۍ کې یعنې دا کار کوي، بیا ماسري اخیستې ده، د خپل کار څخه څومره راضي ده او څومره اندېښنه لري په آینده کې؟ دومره پوښتنه مې دا ده. مخکې خور هغه احمدي کاکړ وویل چې روشن فکره خلک شته، یعنی که دا روشن فکره خلک وي، دا روشن فکره خلک ولې د ښځو د حق په مقابل کې غږ نه پورته کوي باوجود دې چې دوی روشن فکره دي؟ او بله پوښتنه مې دا ده، دغه ناامنۍ ولې په پښتون میشته ښځو کې، په پښتون میشته مناطقو کې دغه ناامنۍ ولې ډېرې دي؟ علت یې څه شی دی؟ دا څه شی تحلیلوي؟
ډېره مننه قاري صاحب چې تاسې ازادي راډیو ته زنګ وهلی وو، ستاسې پوښتنې مو واخیستلې. حمیدي صاحب، تاسې زموږ د دواړو اورېدونکو ځواک صاحب او قاري صاحب پوښتنې واورېدلې. ځواک صاحب وویل چې دولت څه کولای سي. زه فکر کوم چې د دغه پوښتنې ځواب تاسې مخکې په یو شکل وویلې چې دولت څنګه کولای سي چې عدالت ته د ښځو د لاسرسي په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړي. بله پوښتنه قاري صاحب وکړل چې تاسې د ښځو ته د قضا او څارنوالۍ ته د ښځو د لاسرسي څخه څومره راضي یاست او په دا وضعیت څنګه ارزوي؟
البته زه دا باید ووایم، کومه ارزونه چې موږ یې کومه عیني واقعیتونه چې زموږ د فیلي اصل دي، دا باید رضایت تر یو اندازې پورې دی. ما مخکې هم دې ته اشاره وکړه که چېرته موږ په درې مواهدونو کې مېرمنې ونه لرو او په ضمن کې خپله د عدلي او قضایي ارګانونو د پوهاوي د کچې لوړوالی دی او د دې ژمنتیا ده چې دا هم شته دی، ځکه رهبري تر یو اندازې پورې دې ته متعیده ده او د هغه تعود په اساس باندې د سترې محکمې د عالي شورا ځینې مصوبې دي چې هغه باید لومړیتوب د مېرمنو قضایاو ته ورکړي. همدغه رنګ څارنوالي په دې برخه کې ژمنه ده چې تاسو کله وروستۍ تغییرات خپله د لوی څارنوالي په صفحه کې وګورئ چې د مېرمنو ګمارنه د دې د ګراف لوړوالی. فقط یو اندېښنه چې موږ لرو چې دغه ګمارنه د ښارونو نه وځي او په لرو پرتو سیمو کې دا ګمارنې تر سره شي، د مېرمنو د قضا په ترکیب کې، د څارنوالۍ په ترکیب کې، حتی د کشفي ارګانونو په ترکیب کې. نو دغه به د اسانتیاوې نور هم زیاتې کړي او رضایت به هم د رضایت ګراف به هم البته لوړ شي. خو په دې ګمارنه کې نه تنها نه یوازې د ادارو هغه کړنې او د ادارو اقدامات ضروري دي، د خلکو تعود هم ضروري دي، ځکه موږ اکثرا فارغین ګورو د حقوقو چې دوی خاراتو کې، یعنی په دوه موایدونو کې ډېر په عدد خبره په ندرت سره د یادرېږي چې دنده والي په عدلي او قضایي ارګانونو کې. نو د خلکو ژمنه، د فامیلونو ژمنه او د فامیلونو حمایت همدارنګه د دولت د خوا د هغه شخصي خوندیتوب د حق دپاره هم اقدامات او میکانیزمونه ضرور دي چې دې ته پاملرنه وشي تر څو شرایط آماده کېږي او ناامنۍ کمیږي چې دوی په هغه وسا فکر او په آرامه فکر باندې وکولی شي خپل دندو ته ادامه ورکړي. او په ځینو کې دی ورور اشاره وکړه چې مظلوم قشر خو راځئ چې دا ظالمان په ګوته کړو چې دوی څوک دي چې دوی د مظلومیت نه وځي، دوی د مظلومیت نه سوري نه وځي او هغې نه د ظلم لري نوم لري شي. نو دغه مظلوم او ظالم چې واقع کېږي خو حتما چې ظالمان شته دی، ځکه دوی تر اوسه پورې موږ مېنون ته د مظلوم قشر په توګه. او واقعا دوی اشاره وکړه چې روشن فکره د مخکنۍ خور وینا او ته روشن فکر موږ هغه چاته نه شو ویلی چې دوی حتما تعلیم کړی، تحصیل کړی. تعلیم او تحصیل هغه ثمره دا ده چې دوی هغې په کار باندې واچوي او په ټولنې اول په ځان باندې عملي کړي، بیا یې په خپلې کورنۍ او بیا ټولنې ته خپل ځان یو مثال وګرځي. نو هغه وخت کې موږ پوهېږو چې هغه زده کړې چې د مثبت تغییر باعث شي د یو چا په وجود کې، د یو چا په کړنو کې، د یو چا په روش کې، هغې ته بیا موږ روشن فکره ویلی شو. یا روناندا کسان خو هغه زده کړې چې هغه نورم ده خبره خشن کی، نورم د انسانيت په مقابل کې عدد هغه عکس العمل نه وخی نو هغه ته مونږ رولان دی نه شویل ولو که داش په ډیر لوړه کچه باندې د په تیوري کې زده کړې کړي.
ډیره مننه حمیدی صاحب. زما اخري پوښتنه به دغه وي چې د بشري حقوقو د نړیوال قانون لمخې کتاس د شوزو په برخه کې افغانانو ته زموږ د رادیو لپاره څویل غواړي ستاسو پیغام به څه وي چې د شوزو د حقوقو په برخه کې افغانان ستاسو لخوا د بشري حقوقو د نړیوال قانون پر اساس باندې باید څه واوري؟
البته زما یو غوښتنه دا ده چې نړیوال اسناد ملي اسناد او اساسي قانون چې زمونږ استاذ هغه ملي وثیقه ده د دې نه د ټولو نه هغه د اخلاق معیار لوړ دی. راځئ چې مونږ په عرف او عاداتو کې او په خپلو کړنو کې د دا خبره انسانیت اصل وګرځوو، انساني کرامت ته درناوی وکړو او د انسانیت پر مبنا باندې هغه د انسانانو حقونه خوندي کړو، که هغه ماشومانې که هغه مېرمنې د هغې د خوندیتوب دپاره کار وکړو او هغې ته درناوی وکړو او دغه اصل ته ترجیح ورکړو. که مونږ په خپلو عاداتو کې دې ته ځای ورکړو دا به د قانون نه هم لوړی او هغه عملي جنبه به هم لوړی. دې ته ونه ګورو چې مونږ قانون الزامي ګرځولي، مخکې د الزامي توب نه مونږ انساني کرامت ته باید درناوی وکړو او د مېرمنو د حقونو د خوندیتوب دپاره کار وکړو چې وروسته د هغې د نړیوالو معیارونو ته مراجعه وکړو چې ولا نړیوالو معیارونو هم خو دغه انسانیت ته ترجیح ورکړې ده. د هغې فوکس هم په انسانیت باندې دی او پرته د توپیر نه، پرته د جنسیتي توپیر نه، د انساني حقونو په خوندیتوب باندې هغې کار کوي او دغه خوندیتوب مونږ په خپلو کړنو کې ورته ځای ورکړو.
ډیره زیاته مننه ستاسو د وخت څخه اغلی صبرینا حمیدی صاحب چې تاسو لمر سره په مخکشه شدي پروګرام کې ګډون وکړ او ډیره ګټوري خبرې مو وکړې. زموږ اوریدونکو ته مو ډیر معلومات ورسول. اوریدونکو د مخکشه شدي پروګرام وخت پای ته رسیدلی دی. بیا به هم له تاسو سره یو اوس مو پر خدای سپارم.
تاریخ په بی قابو حسې سور لیکوله پخ کته پورته پختنو باندې نور ولګېدو د خپل کالا په غلمی وشنې د پردو په لمسا زما په ورځو او پښپو باندې نور ولګېدو باندې نن ور ولګې تو ಪಟೋ